مرید مرشد ته مخ واړاوه. ورته یې وویل، تر ټولو لوی حقیقت دې څنګه زده کړ او له چا دې زده کړ؟ مرشد وویل، ډیر کلونه پخوا له یوه اوږده مزله وروسته یوې جونګړې ته ورسېدم چې یوه سپین سرې ښځه پکې اوسېده. زه چې خورا ستړی شوم، هغې ته مې وویل، ډیره لرې اوسې. هغې راته وویل، همداسې به وي، خو دا ورسره ووایه چې له کومه ځایه. د بوډۍ دې خبرې داسې درس راوښود چې تر بل هر حقیقت راته ژور ښکاره شو. موږ همیشه د سم او ناسم، د ښه او بد، او د لرې او نږدې ټاپې لګوو، مګر دې ته مو پام نه وي چې د چا له سترګو. موږ هغه څه ته حقیقت وایو چې موږ ته حقیقت ښکاري، مګر دا خبره مو هیروي چې د بل له سترګو به بل شی حقیقت وي. ممتاز شاگرد په ورستي امتحان کې ټولو سوالونو ته ځواب ووایه او په خوشحالۍ پاڅېد، خو استاد کینه و. یو بل سوال یې ورنه وکړ، هغه ښځه څه نومیږي چې هر سهار ستاسې صنف پاکوي؟ ممتاز شاگرد وویل، استاده، لما د بشر د زرګونو کلونو د معرفت پوښتنې وکړه، زه تیار یم چې ستا ټولو پوښتنو ته ځواب درکړم، مګر دا خو له پوهې او حکمت سره تعلق نه لري چې د چپړاسۍ نوم زده کړم. استاد ورته وویل، د حکمت روح دا دی چې نورو خلکو ته په درنه سترګه وګورو. که موږ نورو کسانو ته چې په ژوند کې مو ورسره سر و کار شته دومره اهمیت هم ورنه کړو چې نوم یې زده کړو، نو نور ټول هغه څه چې حکمت او معرفت یې بولو بیروحه بدن وګڼه، او بیروحه بدن که د معشوقې هم وي په خاورو کې د پټولو وړ دی. د شاګرد په مخ اوښکې راماتې شوې. استاد ته یې وویل، زنو د دا دومره ډېرو کلونو په زحمت باندې خاورې واړوم او هر څه بې فایده و؟ استاد وویل، نه، تا ډیر زحمتونه ویستل او تر هر چا ښایسته بت دې جوړ کړ، خو اوس چې رخصتی کې ساب کې پوکړه او هغه چپړاسۍ مه هېروه چې هر سهار یې ستا د درس کوټه پاکه کړه. معمار وغوښتل چې پاتې عمر استراحت وکړي، نو د شرکت مالک ته یې وویل، ډیر کلونه مې درسره کار وکړ، نور ستړی یم، اجازه راکړه چې پاتې عمر په کور کې کینم. د شرکت مالک د بوډا معمار خبرې خوابدې کړ. هغه ته یې د تنخوا د زیاتولو او د کار د کمولو وویل، خو بوډا په کړې فیصله کلک ولاړ. مالک ورته وویل، اوس چې له خپله هوډه نه اوړې، دومره خو وکړه چې صرف یو بل کور هم راته جوړ کړه. بوډا معمار په نزړه او په بیړه بیړه د وروستي کور جوړول پیل کړل. له ده سره چې د کار شوق نه و، ژر ژر یې د کور له کاره ځان بېغمه کړ او سمدستي کور ورنګاوه چې عیبونه یې پټ شي. له رنګېدو وروسته په مالک پسې ورغی. د کور د کار د بشپړېدو یې ورته وویل. مالک چې کور ته راغی، بوډا ته یې وویل، دا مې تا ته جوړاوه، دا ستا شو، بېغمه پکې اوسه. بوډا په زړه کې افسوس وکړ چې که پوهېدای نو دومره خام او برسیرن کار به یې نه کاوه. دغه کیسه زموږ د ژوند کیسه هم ده، موږ هر کار خام او برسیرن کوو او هغه د چا خبره لوټګدو د اوبو تیریږو، خو دې ته پام نه کوو چې ژوند مو خپل دی او د خپل ژوند معنی باید سم جوړ کړو.
د کنایې په باره کې به مخامخ یو څه اورېدلی وي. کنایې په ماورو کې اورو او ادبیاتو ته یم له ولسي ماورو لاره کړې. دا چې په ادبیاتو کې څه نقش لري دا به د نن ورځې په ادبي بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته ووایي.
ډاکټر صاحب، یو بحث د کنایې هم ده. کنایې داسې دي چې په شعر کې هم شته دي او خلک یې په عامه په مجلسونو په ماورو او په دې کې هم کوي. کنایه دا څه او څه نقش لري په ادبیاتو کې؟
ډیره مننه. کنایا د صراحت یا د تشریح یا د سپینو خبرو نه تیښتې ته وایي، خو د یو داسې مساوي شي په یادولو سره چې زمونږ ذهن د لوازمو نه ملزوم ته انتقال کړي. یعنی مونږ په مجاز کې وویل چې مونږ د حقیقت نه مجازي معنی ته انتقالي ګول ته قرینه او علاقه موجوده وي. په کنایه کې کله کله علاقه نه وي. مثلا مونږ وایو په عامه ژبه کې چې په خوله لاس کېږده، اوس په خوله لاس کېږده دغسې خبره ده چې هم حقیقي معنا ورنه اخیستلی شو هم مجازي معنا. مجازي معنا یې دا ده چې چوپ شه، او حقیقي معنا که مونږ په خوله باندې لاس کېږدو بیا خبرې نه شو کولی. د لاس ایښودلو سره د خبرو نه کول یا چوپتیا ملزومه ده. یعنی مونږ د دې نه د لاس ایښودلو نه زموږ ذهن تیریږي دې ته چې د دې خبرې مطلب چوپ شوی.
ډاکټر صاحب، یو وخت د تاسې تر خبرې پورې را یاده سوه، یو مجلس کې ناست یو سړی بحث کاوه. بیا یې په دې بحث کې دا مقابل سړي ته څو خبرې داسې وکړې، د دوی ترمنځ دغه خبرې روانې وې. یو وخت د مشر سړی چې و دا سپینګیری مو دا خبرې ښې پې ونه لګېدلې، په خپل کار باندې مصروف سو. دومره مې واورېدو چې ورته ویې ویل، وایي هلکه ډېر مه کړه تېږه، زه ډوډۍ غوږ ته نه وړم.
بلکل، دا هغه د کنایه ده. د دې مطلب دا ده چې زه لیوانای نه یم، هوښیار یم. که نه د کنایه دغسې یو شی دی چې مونږ په متن کې ځینې داسې برخې راوړو چې د هغو برخو نه پوهېدلی شو چې یوه برخه د دې متن حذف شوې او هغه پټې شوې برخې تې سو. جرجاني وایي، عبدالقاهر جرجاني چې د بیان د علم موسس دی او په 1401 کې مړ شوی، د دې وم مشهوره خبره ده چې کنایه دوه معنا لري. یو یې د ظاهري متن معنا ده، یو یې د معنا معنا ده. مثلا د فردوسی یوه مصرع ده چې د خپل قهرمان رستم په اړه وایي چې هغه دومره اتل و چې په جنگ کې کرګسان مړول، یا هغه په جنگ کې کرګسان مړول. د دې ظاهري مطلب دا ده چې هغه به کرګسانو ته غوښې اچولې، که نه یعنی کرګسان به مړول. د دې متن ظاهري معنا ده، خو د دې معنا معنا دا ده چې هغه به خپل دښمنان دومره ووژل چې د هغوی په غوښو به کرګسان مړه شول.
ټپوس چې ورته وایي،
نو چون شاعری د سریحو او د سپینو او رڼو خبرو میدان ده، شاعران کله کله د کنایو نه هم ډېره استفاده کوي. د دې دپاره چې خپل خبره بدله کړي، د لوستونکي تخیل راوپاروي او هغه د خبرې معنا راواخلي. نو کله کله د تشبیهاتو نه، د استعارو نه یو بل ډول تخنیک کاروي چې هغه کنایه ده. لوازم وایي او بیا خپل ملزوم پټوي چې د لوازم سره څه ملزوم دی هغه پټ کړی وي او هغه لوستونکي پیدا کوي. مثلا کاربن سے وایي چې مونږ او تاسو به کنایه لرو په ژبه کې چې هغه دومره چالاک دی چې دوی خوستر ګونه رنج پټوي. کنه د کاربن سے شعر هم دی چې ملګرو ما داسې حسین لیدلې لوي خوستر ګونه رنج پټوي. اوس دا د یو سړي د چلاکۍ او د هوښیارۍ او د زرنګۍ دپاره یو کنایه ده چې هغه دومره چلاک دی، دومره تیز دی، دومره روی دی. یو سړی چې د ویښو سترګو نه رنجه پټولی شي، د دې سره ډېر ظرافت او چلاکي لازمه ده. او خپل دلته چلو کینه دی ویل شوی کنای د سیدی چې په بیلو بیلو فرهنګونو کې بیلو بیلو جغرافیو کې په مختلفو شکلونو جوړیږي. دی عربانو کنای چې دی ایرانیانو سره فرق لري، او بیا زمونږ کنای چې دی د پښتنو د جغرافیو هغه د نور جغرافیو سره فرق لري. دا په خپل سیمه او جغرافي پورې متعلق دی. مثلا په عربانو کې یو کنایه دی هغه څوک چې لوړ قد لري هغه ته طویل النجاد وایي، چې د توري لوستی اوږد وي، او یا هغه څوک چې ډېر سخي وي کثیر الرماد وایي، د ده ایرې ډېرې دي، د پلانې ایرې ډېرې دي. د چا چې ایرې ډېرې وي د دې مطلب دا دی چې د کره ډېر پخلی کېږي، او د چا کره چې ډېر پخلی کېږي مطلب دا چې د ډېرو خلکو دپاره کېږي. ډېر خلک چې د چا کره دي مطلب مېلمانه یې ډېر دي، د کورنۍ نه نور غړي هم ورسره دي، او څوک چې ډېر مېلمانه لري مطلب سخي دی. نو دا په مختلف شکلونو دې ته اشاره کوي چې دا سړی سخي دی. د کنایو یو فرق د تصویرونو سره، د تشبیهاتو سره، د استعارو سره او د مجو سره دا دی چې زیاتره کنایې د ولسي ژبې نه شعر ته راځي، خو تصویرونه چې دي د شعر نه ژبې ته ځي. مثلا کله کله په یو شعر کې یو ښکلی تصویر راشي، هغه بیا په نثرونو ته انتقال شي، مقالو ته انتقال شي. د علامه اقبال یو مشهور تصویر چې افغانستان ته د آسیا زړه ویلی و، اوس په زیاترو نثرونو مقالو کې وینو چې افغانستان د آسیا زړه دی او دغسې دی. دا د شعر نه انتقال شوی تصویر دی. زیاتره کنایې چې دي د ژبې نه انتقالیږي شعر ته. مثلا تاسې د استاد پسرلي په دې لاندې شعرونو کې د کنایو ځینې بېلګې وګورئ. یو دی چې ځوان غزل نه شي پنځولی، اوس وګنډه پسرلیه لاس په خوله پورې، یعنی په خوله پورې لاس ګنډل منه چوپ شه نوره غلی کینه کنه. یا مثلا وایي چې ظالمې په ډبرو د بمبرو ځالې ولې، ظالمې په ډبرو د بمبرو ځالې ولې، شکوې مې بیا للیرې په پرستان مه پاروه. موږ او تاسې یو چا ته وایو مثلا یو شر راپاروي، یا یو څوک غلی وي، څوک یې سکونډي چې هغه راوسپړي، او یا د یو شر چې هغه خاموش وي ته راپاروي، موږ وایو چې د بمبرو ځالې په ډبرو مه وله. یا موږ تاسې د شرم او خجالت په وخت کې وایو چې لزمه کې وایستم. استاد پسرلی وایي چې ګرمې نگاه یې وایستم لزمه کې، سامي په ستوني کې تربته شوله. یا موږ تاسې کله کله وایو چې دوه خلک ډېر سره ګران دي، حتی د دیو ګریوانه سرونه راایستلي. دیو ګریوانه سرونه راایستل دا معنا چې دوی ډېر سره ګران دي. دلته د لوازم یاد شوي، موږ ملزوم ته ځو. لوازم دا دي چې مثلا څوک چې دیو ګریوانه سرونه راوباسي، مطلب دوی به یو کمیس اغوندي. یو کمیس چې اغوندي مطلب دوی به ډېر سره نږدې وي. ډېر چې سره نږدې دي دوی ډېر سره ګران دي، او چې ډېر سره ګران دي نو دوی یو کمیس اغوستي.
خبره یوه ده،
خبره یوه ده. مثلا استاد پسرلی وایي چې له یو ګریوانه به سرونه باسي حسن و مینه، چې ستا مین زړه کې پسرلیه استغنا ووینم. دلته د یووالي دپاره استعاره ده. نو استعارې ځینې کره کتونکي وایي چې استعارې خپله هم د مجاز یو ډول دی، او د ابن یسیر په نوم یو د بیان او د فنونو یو عالم دغه وایي چې د استعارې او د کنایې ترمنځ د خاص او عام اړیکه موجوده ده. هر کنایه چې ده یوه استعاره ده، خو هر استعاره کې د شي کنایه نه وي. دغسې یو تعریف هم دوی ورته لري. کله چې موږ د کنایې دپاره دا ضرور دی چې یوه قرینه وي چې موږ پوه شو چې دا خبره په مجازي معنا استعمال شوې، په حقیقي معنا نه ده استعمال شوې. مثلا کله چې موږ وایو چې یو چا ته وایو چې د بمبرو ځاله په ډبرو مه وله، دلته په لفظ کې کومه قرینه نشته چې موږ پوه شو چې خبره مجازي ده. خو قرینې په دوه ډوله دي. یو دا قرینه ده چې په لفظ کې وي، زه وایم چې سپوږمۍ په بام راوخته. دا په بام راوختل زما مطلب دا د بام د قرینې نه معلومیږي چې یو څوک په بام راوخته. خو که د ورځې سپینه رڼا وي، لمر راختلې وي، او زه چا ته ووایم چې هغه سپوږمۍ وګوره، دلته بله قرینه نشته. د ورځې سپوږمۍ نه وي، ضرور ده چې زه به یو چا ته اشاره کوم چې هغه د سپوږمۍ غوندې ده زما په نظر. دلته دوی وایي چې حالي قرینه ده، یعنی دا حال داسې ده. یا مثلا که موږ ووایو چې په حمام کې مې زمری ولیدو، په دې خبرې کې لفظي قرینه نشته. کېدای شي د حقیقي زمري معنا هم راوستي، خو چون حالي قرینه باید موجوده وي، یعنی د خبرې حال داسې ده چې په ځای کې د بل څه مطلب نه وي. نو د بیان د علم عالمان وایي چې د استعارې او د نور مجاز او د کنایې یو فرق دا دی چې په کنایې کې قرینه چې وي دا حالي وي، او په مجاز او په استعاره او په دیشونو کې بیا لفظي وي.
ډاکټر صاحب د استعاره او د تشبیه په اساس کې مرتبه لوي چې اړخونه لري، په کنایه کې څنګه ده موضوع؟
په کنایه کې دوه اړخونه شته، یو د کنایې ظاهري اړخ ده، یو یې باطني اړخ ده. مثلا مونږ چې وایو چې لیو گریوانه بسرونه بسې حسن و مینه، دا یوه کنایه ده. یا په ډبرو د بمبرو ځالې ویشتل، دغه الفاظ چې دي د کنایې ظاهر ده، دې ته مکنیه بهي وایي. یعنې د هغه کلمات چې په دې باندې کنایه جوړه شوې، د دغه په واسطه کنایه جوړه شوې. او د دغه معنا چې دی تر دې کلماتو لاندې چې څه شی پټ دي، هغې ته مکنیان هو وایي. یعنې د دې نه کنایه شوې. دا لفظونه د څه شي نه حکایت کوي، د څه شي په اړه غږېږي. نو په دې لحاظ یو د کنایې ظاهر ده، او بل د کنایې بیر درون یا باطن ده چې هغه معنا ده. مثلا لکه په پخوانیو مثالونو کې چې مونږ وی د رستم په مثال کې چې هغه په جنگ کې ټپوسان مړول، د دې د په جنگ کې ټپوسان مړول کوم الفاظ چې دي، دا مکنیه بهي ده. خو دغه خبره چې د دې کنایې معنا ده چې هغه خپل دښمنان وژل، دا مکنیان هو ده او باطنی اړخ ده. د دې اړخونو د لحاظه کنایه په ځینو ډولونو ویشل شوې ده. یو ډول یې دا دی چې مکنیان هو موصوف یا اسم وي. مثلا مونږ چې د څه شي نه کنایه کوو یا د څه شي په اړه چې خبره کوو، هغه یا موصوف یا اسم وي. مونږ صفتونه راوړي وي په کنایه کې، او موصوف مو پټ کړی وي یا مو اسم پټ کړی وي. د استاد پسرلي یو شعر ده چې شیخ زه تر خو اوبو ته پرېږدم، ستا د تر سر واوړي د کوثر اوبه. یا نو د کروان صاحب یو شعر ده چې زما د زړه د زخم ګل ورسره وغوړېږي، ستا پر شیرین حسن چې ووري نه مکینی اوبه. په لومړي بیت کې ترخی اوبه د شراب دپاره کنایه شوي. ترخی اوبه د شراب یو صفت ده، او نمکینی اوبه د خولو دپاره د کروان صاحب په شعر کې کنایه شوي. نمکینی اوبه خولې هم تروي وي، یا د خولو یو صفت یا یو ځنګړنه ذکر شوي، خو خپله خولې نه دي ذکر شوي. یعنې د اسم او د موصوف دپاره کنایه شوي. بله خبره دا ده چې مکنیه انهو هغه معنا چې وي په خپله صفت وي، موصوف یا اسم نه وي. حمزه بابا وایي چې ما ټیټ ورته لیمه کړل، زما سر نه ټیټېده، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. دلته سر ټیټېدل، سر ټیټېدل د غلامۍ دپاره کنایه شوي. غلامي یو صفت ده، نو کنایه د صفت دپاره راغلي. یا مثلا د حمزه بابا یو بل شعر دی چې په شیرین نه خوله اوس هیڅوک نه تېر وځي، چې خبر په کم فهمه شول د فرهاد. دلته شیرینه خوله د خوږی خولې دپاره، هغه څوک چې خوږی خبرې کوي، د خوږو خبرو دپاره کنایه شوي. خوږی خبرې خپله یو صفت ده. بله دا چې مکنیان هو فعل وي یا مصدر وي، کنایه د فعل دپاره راغلی وي. د کروان صاحب یو شعر ده چې انځورګر ستا له انځور پس له قلم لاس واخیست، ستا و سلام ته ګل په پور د شبنم لاس واخیست. لاس اخیستل د پریښودلو دپاره کنایه ده، پریښودل فعل دی، او لاس اخیستل د کنایې ظاهري بڼه ده. یا مثلا د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې څمې پختي حال د زړه چې سترګې ښکته واچوي، واورو لاندې مشې چې له غروره ښویېدلي وي. سترګې ښکته اچول د شرم، د شرمېدلو دپاره کنایه ده، چې هغه په خپله فعل ده. همدارقم د کنایو ځینې نور ډولونه هم شته د شکل د مخې، چې مثلا یو دا ده چې د ملزوم او د لازم تر منځ روابط د علاقې چې دي یواده که ګڼې وي. د دې لحاظه هم کنایې په مختلفو ډولونو ویشل شوي دي. یوه ډېر مشهور ډول یې تلویح ده. تلویح داسې یوه کنایه ده چې د لازم او ملزوم تر منځ ګڼې واسطې موجودې وي. یعنې یوه واسطه نه وي چې ته مجازي معنی ته ورسیږي، بلکې ګڼې وسیطې وي. ته به د وسیطو د پیچلو لارو نه تیریږي، بیا به اصلي ملزوم ته رسیږي. د دې ډول مثال مونږ مخکې مو وویل چې د استاد پسرلي شعر مو چې وایي چې له یو ګریوانه به سرونه باسي حسن و مینه، چې ستا منځ زړه کې پسرلي استغنا و مینه. دلته له یو ګریوانه سرونه ایستل دا معنا چې حسن و مینه یو دي. خو مونږ څنګه پوه شو چې د دې خبرې معنا دا ده چې حسن و مینه یو دي؟ څو وسیطې باید وکړو. اول دا چې له یو ګریوانه چې څوک سرونه باسي باید یو کمیس یې اغوستې وي. یو کمیس چې اغوستې وي معنا دوی ډېر سره نږدې دي. ډېر چې سره نږدې دي، ډېر سره ګران دي. ډېر چې سره ګران دي معنا یو دي. نو دا څلور پنځه وسیطې دي چې په مسلسل ډول تعقیبي یوه اخري ملزوم ته ورنه رسیږو، دې ته تلویح وایي. یو بله ده چې ایما ورته وایي. ایما هغه کنایه ده چې د لازم او ملزوم ترمنځ واسطي کمی وي، یعنی پسانه مونږ پوهېدلی شو چې د کنایه د ظاهر نه مطلب څه دی، د ظاهر لاندې څه شی پټ دی. د استاد پسرلي شعر ده چې ملا مې شل ځایه تړلې ګوندې زړه ته د لار وکړم، اباسین د فریادونو لکه نه یم لکه نه یم. ملا تړل ډېر مشهوره کنایه ده، زموږ په کې کار ته ملا تړل کنه، یا یوه ټپه هم ده چې د زل په تار وکړه چې ملا پې وتړمه. مطلب کار ته ملا تړل د کار یو سمبول و، څوک چې ملا وتړي مطلب کار کوي. نو د دې ترمنځ د لازم او ملزوم ترمنځ رابطه ډېره څرګنده ده او ډېره په اسانۍ ورسېدلی شو. په دې لحاظ دې ته ایما وایي. یو بله دریم ډول دی، دې ته رمز وایي. په رمز کې وسیطي ګڼې نه وي د لازم او ملزوم ترمنځ، مګر ډېرې تیاري او سختې وي. څوک نه پوهېږي چې د لازم او د ملزوم ترمنځ اصلا رابطه څه شی ده، او دا کله کله سمبول ته ورنږدې کېږي. د دې یو علت دا وي چې هغه کنایې چې پخوا جوړ شوي وي په پخوانیو ملتونو کې، هلته د لازم او ملزوم ترمنځ یوه رابطه موجوده وي، یعنی د لازم او ملزوم دواړه خواوې په ټولنه کې موجوده وي. خو بیا وروسته یوه خوا په ټولنه کې لوړ شي، چون کلتورونه بدلیږي او ورو ورو ټولنه تغییر کوي، نو بیا وروسته هغه لازمي چې ورک شي، ظاهري بڼه چې ورک شي، ملزوم باندې هم څوک نه پوهېږي. مثلا د دې یو مثال سیروس شمسا په خپل کتاب کې راوړي چې د رضا شاه په وخت کې په ایران کې یو دود و چې خلکو به د دې دپاره چې نور وډور کې د وسلو پخونه به د ځان سره تړل، وسلې کمې وي، ټولو خلکو ته نه رسېدي، دوی به پوخ تړلې و او خپل دښمن ته به داسې ښودل چې ما سره وسله شته چې هغه وډور شي. بیا په ایران کې د دروغ ویلو دپاره یوه کنایه شوه چې خالی تړل. خالی تړل مطلب یعنی دروغ ویل. اوس چې زموږ په ټولنه کې دغه دود نشته، یا حتی په ایران کې هم د منځه تللې ورو ورو وسلې ډېرې شوي، او دغسې شکل ته د دښمن د ډرولو دغسې شکل ته کومه زمینه نه پاتې، یعنی د دې دپاره چې یوه کنایه د تلویح نه یا د ایمان په رمز بدلېږي، د دې علت دا وي چې هغه ملزومه بڼه یا هغه لوازمې چې څه وي هغه په ټولنه کې د منځه تللې وي. یا مثلا یو بله کنایه چې ویل کېږي چې پلانه خلاص رستونه لري، دا په ایران کې د سخا دپاره استعمال، دا څوک چې ډېر سخي و دوی وایي ډېر خلاص لستونه لري.
موږ وایو خلاص لاس لري،
خلاص لاس لري، هغوی وایي خلاص لستونه لري. د دې باندې کېدای شي موږ پوه نه شو، دا واسطه مبهمه ده چې خلاص لستونه څنګه د سخاوت سره اړیکې لري. خو د دې اصلي تاریخي ریښه دا ده چې هغه وخت په ایران کې چون په جامو کې جیبونه نه جوړېدل، نو خلکو به پیسې په یو واړه د څرمنې په یو پوخ کې اچولې، او بیا به هغه په لستونو کې اچولو، لستونه به تللی و. نو کدی چا بلست
همیانۍ چې ورته وایي،
بالکل د همیانۍ چې ورته وایي، همیانۍ به په لستونه کې پټه کړې وه، او بیا به که سخا کوله نو مجبور و چې لستونه خلاص کړي، او چې ډېر به سخي و لستونه به تل خلاص و. نو په دې لحاظ کله چې د کنایې هغه ظاهر د منځه تللی، اوس څوک همیانۍ په لستونه کې نه اچوي، او په جامو کې جیبونه هم شته، او د سخاوت ډېر ماډرن شکلونه هم راوتلي، نو موږ نه پوهېږو چې خلاص لستونه څه معنی.
که اوس څوک وایي چې خلاص لستونه، موږ بیا فکر کوو چې البته تڼۍ شکېدل.
بالکل، دا خبره ده چې د یوه کنایه چې پیچلې کېږي په رمز بدلېږي، هغې علتونه دا وي چې هغه ظاهري شکل یې د منځه لاړ شي. یا مثلا په پخوانیو وختونو کې د چا د دې دپاره چې لاسونه اوږده دي، دا د ظلم دپاره کنایه وه چې د پلنکۍ اوږده لاسونه لري، او لن لستونی دا دی زهد و تقوا دی پارا. پخوانی دی یهود عالمان چی و زاهدان و عارفان و راهبان دو خلق بلستونی لندوار دی دوی ترمنز دی دوی کالی داسی و چی لن لستونی بیا گستل. نو پخوانی پلانو که وگدل سونا دی زلونی پارا و لن لستونی دی زهد و تقوا دی پارا کنایوی، چې چا به ویل چې د پلانی لسونه اوږده دي معنی ظالم دی، او که لستونه یې لنډ دي معنی ډېر زاهد سړی دی.
یو اصطلاح زموږ د خلکو ترمنځ هم شته ده، او هغوی د دې خپلو جنجالونو په حیسه کې بیا وایي، مطلب دا دی چې یعنی غږ مه لره او کار کوه، دوی بیا وایي ژبه لنډه لاس اوږده.
بالکل بالکل، دا ډېره ښکلې کنایه ده، ژبه لنډه لاس اوږده، مطلب کار روان او خاموشي ورسره ساتلې. خبره دا ده چې اوس دغه دوې کنایې مثلا د حافظ په شعر کې راغلي، زه به تاسو ته ترجمه ووایم چې درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیه، درځه مونږ به په خدای ځان سپارو زړګیه، چې لستون شول وګده لستونی لند شول منه دغه شیر کې مونږ ولول کېدای شي د دې وګدو لستونو او لندو لستونو مفهوم ته ضرور نه رسیږو تر څو چې په دې کې نوی پوه شو. مطلب یې دا دی چې رضا زه ته ځان په خدای وسپارو. تقوا ډېره شوې خو ظالمان هم شوي چې لستونه شول وګده لستونی لند شول. یعنی خلک هم تقوا کوي هم ظلم کوي. د داسې یو حالت نه باید سړی خدای ته پناه یوسي.
نشپرٹک دلو یکندو دمستے جہان مہینہ دخزان جمی اغوستی دنرگس و نسترینا دسبارنا پی کاکلو دکت شام کو رنگینا دسبارنا پی کاکلو دکت شام کو رنگینا مستی خوب پچے پلگی دشراب و نگبینا بس گلو نس شو چٹ کھول بدے سارا کے اغل وے محل سے شوے رکھے دے بچے ہوا کے اغل وے محل سے شوے رکھے دے بچے ہوا کے سرور دسو کے بس کے دہار سا کے اغس بن مشال چایوڑ دل گو بدی بے دیا کے دتور تور سورے دچا دے شروان دے دے پپا کے دتور تور سورے دچا دے شروان دے دے پپا کے اسی دروس سکل دل دیدی پشا کے لاستے پنجبا دے پندا نازی آوازی او دیگر لکا ناسوی بازر ماتے وما خام کے بازی گر لاس میں پنجبا میں پندا لاستے ناستے ماتے گر لکا ناسوی بازر ماتے وما خام کے بازی گر لکا ناسوی بازر ماتے وما خام کے بازی گر.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې